د ماسپخین دو بجې دی. السلام علیکم، زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونه اورېدو ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د ننګرهار پولیس وایي ګڼ شمېر مشکوک وسلوالې نیولي او یو موټر چې چاودونکي مواد پکې ځای پر ځای و په جلال آباد کې د حملې لپاره تیار شو هم د پولیسو لاسته ورغلی دی. دغه راز د افغانستان او سیمې په اړه درته نور مهم رپورټونه او مطالب لرو. د نړۍ په خبرونو کې اورئ چې زرګونه بهرنیان له لیبیا وځي. دوی د ولسمشر معمر قذافی د ځواکونو او مظاهره کوونکو ترمنځ د اخو ډب له ویرې دغه هیواد پرېږدي. او په نیوزیلند کې چارواکي وایي چې د کرست چرچ په ښار کې د سه شنبې د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمېر 98 تنو ته لوړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نیوزیلند په دې دوهم ستر ښار کې د چارواکو په وینا تر اوسه پورې لا 226 تنه لا درک دي. نور مهم رپورټونه د خبرونې په دوام کې اوري. خو په سر کې د افغانستان خبرونه وري چې معصوم مېوندې وړاندې کوي.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوې ځانوژونکې حملې 26 تنه ټپیان کړي دي. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې نن په دغه ولایت کې د یوې دیني مدرسې مشر په 14 کې ووژل شو. او د افغانستان د فوایدي امنیت وزارت وایي چې د یوې نوې ټکنالوژۍ له لارې به د افغانستان سړکونه په لږ وخت او ښه کیفیت جوړ کړي. دا هم بشپړ خبرونه. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوې ځانوژونکې حملې 26 تنه ټپیان کړي دي. په کندهار کې د سرحدي ځواکونو درستیزوال عبدالرزاق وایي چې حمله کوونکی په یو موټر کې وو او د سپین بولدک د سرحدي ولسوالۍ په بازار کې حمله وکړه. دی وایي دغې ځانوژونکې حملې 14 تنه ولسي خلک، 6 پولیس او 4 د ملي امنیت کارکوونکي ژوبل کړي دي. سپین بولدک د پاکستان پولې ته پرته د کندهار یوه مهمه ولسوالۍ څخه ده. یو اونۍ مخکې د کندهار پر امنیت قوماندانۍ هم وسلوالو مخالفینو حمله وکړه چې د چارواکو په خبره 18 کسان پکې مړه او ټپیان شو. د دې حمله مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې نن په دغه ولایت کې د یوې دینی مدرسې مشر په 14 کې ووژل شو. د خوست امنیت قمندان عبدالحکیم اساقزی وایي چې ګل محمد د خوست ښار په جنوبي سیمه کې د یوې دینی مدرسې مشر او استاد و چې په خپل دفتر کې د مین په 14 کې ووژل شو. د وویل چې د نوموړي د وژل کېدو د لامل د پیدا کېدو لپاره څېړنې روانې کړي چې نوموړي په خپل مین کې وژل شوی او که څنګه. ښاغلی اساقزی همدارنګ وایي د خوست په ګربوز او یعقوبی ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 15 تنه د مین ښخولو پر وخت نیول شوي دي. د دواړو پیښو په اړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي. او د افغانستان د فوایدي امنیت وزارت وایي چې د یوې نوې ټکنالوژۍ له لارې به د افغانستان سړکونه په لوړ کیفیت او ښه او لږ به جوړ کړي. د دې وزارت مرستیال احمد شاه وحید نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروګرام به د افغان لیور برادرز کمپنی په همکارۍ پلی کړي. ښاغلی وحید وویل چې دې کمپنی دا ټکنالوژي له امریکا څخه راوړي او دوی ورته د سړکونو جوړولو په برخه کې هیله مند دي. خو بلخوا عام افغانان بیا د سړکونو پر جوړښت شکایت کوي چې دوی وایي چې جوړ شوي سړکونه تر جوړښت وروسته بیرته ډېر ژر خراب شوي دي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرني اسعارو سره افغاني داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 53 افغاني او 10 پله، یو یورو 10 افغاني او 10 پله، یو انګلیسي پوند 3 افغاني او 10 پله، یو سعودي ریال 12 افغاني او 10 پله، زر ایراني تومان 13 افغاني او زر پاکستاني کلدار 1530 افغاني. دا و د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې له احمد شه بر سر ملتیا وکي.
په زرګونو بهرني له لیبیا څخه وځي. دوی د ولسمشر معمر القذافي د ځواکونو او مظاهره کوونکو ترمنځ د اخو ډب له ویرې دغه هیواد پرېږدي. د حکومت مخالفانو چې د قذافي د سبانې 40 کلنې واکمنې پر ضد هڅې کوي د لیبیا ختیځې برخې نیولې دي. په دغې سیمې کې دوی د بنغازي، بایزا او توبروک ښارونه لاندې کړي دي. د قذافي ملاتړي ځواکونه بیا د لیبیا پر ختیځو برخو واکمن دي او په مرکز ترابلس کې هم د مظاهرو مخه نیولې ده. دوی پرون په مرکز کې پر مظاهره کوونکو ډزې وکړې. د معمر القذافي یو شمیر ځواکونه بیا له مخالفانو سره یو ځای شوي دي. تر اوسه له تېرې اونۍ را په دې خوا په لیبیا کې د پیل شویو شخړو په ترڅ کې په سلګونو کسان وژل شوي دي، خو د مړیو او ټپیانو دقیقه شمېره ګرانه ده چې معلومه شي. بهرني هیوادونه په عین وخت کې له لیبیا له تیلو مالامال دغه هیواده د خپلو خلکو د ایستو هڅې کوي. لیبیا د نړۍ نږدې 2% تیل تولیدوي. د یمن حکومتي خبري اژانس په یو بیان کې وویل د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې د مظاهره کوونکو ساتنه وکړي. مظاهره کوونکي د اعتراضاتو له لارې غواړي چې د علي عبدالله صالح 2 کلنه واکمني ختم کړي. د حکومت په بیان کې همداراز ویل شوي دي چې صالح د چهارشنبې په ورځ ناوخته له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د حکومت له مخالفانو سره د هر راز شخړو مخه ونیسي. د فبروري 14 چې په یمن کې مظاهرې پیل شوې دي لږ تر لږه 15 تنه تر اوسه وژل شوي دي. تر اوسه امنیتي ځواکونو غالبا پر مظاهره کوونکو اوشکې بهونکی ګاز استعمال کړی دی یا ربړي مرمۍ ویشتې دي. د ولسمشر صالح ملاتړ بیا پر دوی پر چاقوانو او چاړو بریدونه کړي دي. علي عبدالله صالح ژمنه کړې ده چې په 2014 کال کې چې کله د ده د ریاست دوره پای ته رسېږي واک پرېږدي، خو که چېرته اوس له واکه لاس په سر شي په یمن کې به لور د لور ګډوډۍ رامنځته شي. په نیوزیلند کې چارواکي وایي د کریسټ چرچ په ښار کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 90 تنو ته لوړ شوی دی. د نیوزیلند په دغه دوهم ستر ښار کې د چارواکو په وینا تر اوسه له 226 تنه تری تم دي. د نیوزیلند صدر اعظم جان کی وویل ډیره ویره شته چې اکثر تری تم کسان به ژوندي نه وي. د ژغورنې د عملیاتو یو مرکز هم د کانتربری د تلویزیون ودانۍ ده چې هلته د جاپان، تایلند، چین او یو شمېر نورو آسیایي هیوادو په لسګونو زده کوونکي د دې ودانۍ د ړنګېدو پر مهال وو. د سیشن بی د ورځې 6.3 ریختر درجې زلزلې د کریسټ چرچ په ښار او شاوخوا کې په زرګونو کورونه نړولې دي. دفترونه یې چپه کړي، سړکونه یې مات کړي او د ښار یو شمېر نور مهم تاسیسات یې وران کړي دي. د بیمې د متخصصانو په وینا د دې ورانیو ارزښت تر 12 میلیارد ډالر رسیږي. ټاکل شوی ده چې د بریتانیا یوه محکمه به نن په لندن کې پریکړه وکړي چې د ویکیلیکس ویبپاڼې مؤسس له بریتانیا سویډن ته وسپاري که څرنګه. جولیان اسانج په سویډن کې په جنسي تیری تورن شوی دی. د سویډن قضایه ادارې غواړي چې له اسانج څخه تحقیقات وکړي چې دغه استرالیایی تیر کال د اګست په میاشت کې 2 میرمنو ته بدلمنی اړولې ده که نه. اسانج تیر کال په بریتانیا ته ولاړ او ویې ویل چې زه نه غواړم چې سویډن ته ولاړ شم ځکه چې هلته له ما عادلانه تحقیقات نه کېږي. د اسانج مدافع وکیل وایي 9 کلن اسانج به همداراز له سویډن څخه شایي امریکا ته وسپارل شي. اسانج او د ویب سایټ د امریکا حکومت په قرار کړی دی چې د انټرنیټ له لارې د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي چارواکو پټ رازونه او پیغامونه خپره کړي دي. د امریکا فضایي تحقیقاتي مرکز ناسا وایي د ډیسکاوري په نامه فضایي سفینه به مخکې تر دې چې له کاره وغورځېږي او به توغول شي. ټاکل شوی ده چې دا سفینه را روانه شپه له فلوریدا څخه د کابل په وخت له 1 بجې وروسته فضا ته واستول شي. دغه 12 ورځنی سفر به د ډیسکاوري 9 فضایي ماموریت وي. دا د 3 ساعت خبرونه.
دوه بجې او 8 دقیقې زموږ غږ له ازادي راډیو اورای. د پاکستان د استخباراتو په حواله ویل شوې دي چې د آی اس آی او د امریکا د سی آی اے ترمنځ اړیکې د پرې کېدو په حال کې دي، خو په عین حال کې د امریکا د لوی درستیز او د پاکستان د پوځ مشر ترمنځ په قطر کې شوې خبرې ګټورې او مهمې بلل شوې دي. د ننګرهار د امنیت قمانداني وایي چې دغلته یو موټر چې 14 موت پکې او یو شمېر مشکوک کسان چې بهرني اتباع دي نیولې دي. د ننګرهار د امنیت قمانداني وایي
اکثریت پاکستانی دی او د حقانی د مدرسې سره ارتباط لري. یو هغه کله موټر چې د پورتلې چې د جلال آباد په ښار کې یو بیا
د خوست قومي او دینی مشرانو په افغانستان کې ورستۍ ځان وژونکي حمله پکله کې غندلې دي او د جګړې د ټولو خلکو خو غواړي چې د ملکی خلکو سر او مال ته پام وکړي.
دولت څخه هم غواړو چې دوی د دلی ماتم اعلان کړي ځکه چې د 2 ورځو کې زموږ زیات شمېر بېګناه وګړي تر سلګونو شمېر رسیږي وژل شول.
په کندهار کې په داسې حال کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پیل شوی دی چې ځایي بزګران وایي دوی ته بدیل نه دی ورکړ شوی. دغه راز د خپرونې په ترڅ کې په پاکستان کې د رسنیو په اړه درته هم یو رپورټ لرو. د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې له مشر سره د هوا د ککړتیا په اړه مرکه اورېدلی شي او دغه راز په افغانستان کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو موضوع هم درته په یو تفصیلي رپورټ کې وړاندې کوو. تا تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سحر لونه د ماخام تر او بجو پورې په منځنۍ صپې 1296 په ټول افغانستان او سیمه کې اوریدلای شي. د پاکستان استخباراتي اداره په لاهور کې د امریکایي لوري د دوو پاکستانیانو پر وژلو او د امریکا پر هغو شکایتونو په قار شوی چې وای دا اداره د حقانی شبکې ملاتړ کوي. امریکایي او افغان چارواکو په زلون ویلي چې د پاکستان پوځ او په ځنګړي ډول د دې هیواد پوځي استخبارات د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او باید پاکستان د طالبانو د ځپلو لپاره نور اقدامات وکړي. له 2002 کال را په دې خوا د پاکستان پوځ په خپله خاوره کې د پاکستاني طالبانو پر ضد ډېرې هلې ځلې کړې او په دې لار کې تر 2000 زیات پوځیان هم وشل شوي. د یو سند له مخې اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي چې د پاکستان او امریکا د استخباراتي ادارو اړیکې د یو مخ پرې کېدو له خطر سره مخامخ شوي دي. اسمت ساروان د موضوع تفصیل لري.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو داخلي سند او له امریکایي او پاکستاني مقاماتو سره د مرکو پر اساس وویل د پاکستان آی اس آی استخباراتي اداره د امریکا له سی آی اس سره اړیکې شلوي، ځکه دوی وایي د امریکا زیات فشار مایوسه کړي او د امریکا د سلګونو قراردادي جاسوسانو پټو عملیاتو په قار کړي دي. دا اقدام کې د شي په افغانستان کې د امریکا پوځي هلې ځلې زیانمن کړي. د پاکستان په پلو کې د القاعده شبکې د غړیو عملیات کم او د دغه اتمي هیواد په باب د متحدو ایالاتونو معلومات محدود کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د آی اس آی د یو سند له مخې چې له چارواکو سره په مرکو کې هم تایید شوی، د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ اړیکې چې تر دې مخکې یې هم خوندنه وه، د امریکا د یو قراردادي جاسوس ریمان ډایووس له لوري د دوو پاکستانیانو وژنې د یو مخ شلېدو له خطر سره مخامخ کړي دي. د آی اس آی په وسنټ کې چې د رسنوی لپاره ترتیب کړي خو هیڅ کله خبر کړي نه دی ویل شوی. د ریمان ډایوس له پیښو وروسته د سی آی ای چلند دوړ خو والی کې له شک سره مخامخ کړي. په دې سند کې پر سی آی تور پوری شوی چې د ډایوس د خلاصون لپاره له فشار کار اخلي. په سند کې همداراس ویل شوی مشکل ده چې د دوړ خو والی کې بیا هغه حتی ورسیږي چې د ډایوس تر قضیه مخ کې وي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د نوم د نصر غندیدو په شرط اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل آی اس آی ویر لري چې د پاکستان په خبره کې باید د سی آی ای په سلګونو قراردادي جاسوسان د دغه هیواد د حکومت یا استخباراتي ادارو له اطلاع پرته عملیات کوي. داویس ویلی چې د ځان د دفاع لپاره پر دوه تنو پاکستانیانو ډزې وکړي، خو د آی اس آی مقامات وایي چې داویس په قبایلی سیمو کې اوسېدلای او دواړه وژلې کسانې پیژندل. د پاکستان د آی اس آی مقامات وایي چې دوی د امریکا شکایتونو هم ستومانه کړي چې وایي پاکستان د حقانی شبکې پر ضد اقدام نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونه له پاکستان غوړي چې په خپل خوره کې القاعده سره د تړلې حقانی شبکې اډې لمنځه یوسي، خو له بلې خوا د امریکا او پاکستان لوی درسیزانو پرون په خلیج کې سره وکتل او پاکستان د دوړ خو خبري د افغانستان په پوله کې د طالبانو او القاعده پر ضد په جګړه کې د لا زیات یو شی هماهنګي لور ته ګام مباله. د امریکا د ټولو قواو ګډ لوی درستیز اډمیرال مایک مولن له خپل پاکستاني ساری جنرال اشفاق کیانی سره د عمان په مرکز مسقط کې ولیدل. د امریکا د پوز یو مقام د دوړ خو خبري ډيري ګټوري او صادقانه وبللې. په دې خبرو کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال ډیوډ پیټرایس هم برخه لرله. د پاکستان پوځ وویل چې د دوی خبرې د سیمې پر امنیت متمرکز وي او په خپل منځ کې د پوځي عملیاتو د لا ښه هماهنګولو نوې لارې چارې ولټولې.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ننګرهار پولیس وایي چې دغلته یو شمیر مشکوک تورستان چې پکې بهرني ادب هم شامل دي نیولې دي او یو موټر چې پکې چودون کې موځه پرځې شوی هم د دوی لاسته ورغله دی. له جلال آباد نه په داود وفا رپورت لري.
د ننګرهار امنیتي پولیسو یو لستنه مخالفین او د چودونکو مهماتو ډک موټر نیولې دي. امنیت قومندان علي شاه پکتیاوال د پنځشنبه په ورځ ویل نیول شوی کسان اکثرا پاکستانی دي او د حقانیه په مدرسه کې روزل شوی. د ویل له چاودون کو مهماتونه ډک یو کرولا ډول موټر هم نیولې خو د مخالفینو د نیونې ځای و نه خو پکتیاوال وویل
سنګرار د امنیت مندانې پولیسو کول شو د یو لسغه طالبان چې اکثریت یې پاکستانی دی او د حقانی د مدرسې سره ارتباط لري هغه ذکر کړی دی چې د دې ټول اسناد موږ موجود دي د دې څنګه یو هغه کرولا موټر چې د اوټل چې د جلال آباد په ښار کې یو بیا لوی ناورین رامنځته کی او د انجینري حملې لپاره چمتو کی پکلاس باندې راغلی دا د څنګه یو هغه موټر سایکل چې د موادو منفي فشار نه ډکړی او غوښتلې چې ورته انفجار وکړي هغه هم پکلاس باندې راوړی دا
په تېرو څو ورځو کې په ننګرهار ولایت کې امنیتي پیښې ډېرې شوې دا چې ولې د والي ویاند عبدالزی په اړه وویل
زمونږ به امنیتي ځواکونه بل خواته په ډېر جدیت سره کار کوي امیدواري شته چې د حالت تغیر عمومي د دې تر څنګ به زمونږ امنیتي ارګانونه د ډېرو نورو پیښو مخنیوی کړی دی او لا هم هغوی بیداره دي خپل پلانونه په کار اچولي
په دې وروستیو کې د افغانستان ختیځو سیمو ته د پخوا په نسبت ناامنیو ډېره مخه کړې کله یوې خوا پولیس د لاسته راوړنو خبره کوي نو بل پلو بیا یو شمېر مخالفین د ناامنه پیښو په پراختیا بریالي کېږي هم
و امر دل چې د ننګرهار پولیس وایي چې دغه ته یو شمیر مسکوک وسلوال او یو موټر چې چودن کې مات پکې ځای پر ځای نیولې دي دا په داسې حال کې ده چې د تیر شنبه په ورځ جلال آباد ښار امنیتي پیښو ولړزو او لسګونه کسان پکې مړه او ژوبل شول په خوست ولایت کې د دغه ولایت قومي او دینی مشرانو او د غرض د مدني ټولنو استادو د افغانستان په پایتخت کابل ننګرهار او نور سیمو کې ورستې ځان وژن کې چودنې او تاوتریخوالې پکړه کغندلې او د جګړې لټولو خواو څخه غوښتي چې د ملکی خلکو سر او مال ته پام وکړي امیر بهیر پاړه رپورٹ لري
د غونډې ګډونوالو په خپلو ویناو کې د افغانستان په پلازمینه کابل قندهار کندوز کونړ ننګرهار او خوست ولایتونو کې د تېرې اونۍ په بهیر کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په ځان وژونکو حملو او د نټو ځواکونو په فوځي عملیاتو کې د بېګناه ملکي وګړو پر مرګ ژوبلې ژوره خواشیني وښوده او دا کار د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل او د بشري حقونو څخه ښکاره سرغړاوی وباله دوی دغه راز په یادو ولایتونو کې د وروستیو ویرجنو پیښو په اړه د حکومت او ملي شورا پر چوپتیا او بې تفاوتۍ باندې هم تنی وکی وکړي ویناوالو ویل د افغانستان د ملي شورا په تیر بیا د ولسی جرګې غړي چې ځانونه د ملت رښتینی استازي ګڼي پر ځای د دې چې په دې حساس پړاو کې د افغانانو د شته ستونزو او ناخوالو ملي یووالي او د هیواد د ملي ګټو په حق لا ژور فکر وکړي د اداري پلاوي د ټاکلو پر سر په بې ځایه سیاسي سیالیو او بې پایلو نندریو بوختي ویناوالو د غرات دولت له مشرتابه څخه وغوښتل چې د وروستیو ویرجنو پیښو قربانیانو ته د درنوي په خاطر د یو ورځ د هیواد په کچه ملي ماتم اعلان کړي په دې لړ کې د غونډې یو برخوال د نورو پاستازیتوب داسې وویل
محمد شاه فضلیار زه هغه کله خو څخه لا غواړم چې نور د عام وګړي وژنه بس کړي له دولت څخه هم غواړو چې دوی د دلی ماتم اعلان کړي ځکه چې د څو ورځو کې زموږ زیات شمیر بګنا وګړي تر سلګونو شمیر رسیږي وژل شول په سلو کې اتنه یې پیسه ده ملکی وګړي وژل شول د دې هیواد په وګړو د هیڅ رسوي نه کیږي
سربیره په دې په دې پراخه غونډه کې یو شمیر ویناوالو د مشرانو جرګې د انتصابي غړیو د ټاکلو په حق نه دی لسپشر خاغلی حمید کرزی د وروستي ځنګړي حکم په حق له هم یو لړنی وکی وکړي دوی ول کته هم چې د افغانستان د اساسي قانون د تلور اتیامي ماده د درمی فقره د حکم لمخي د انتسابي غړو ټاکل د ولسمشر په واک او صلاحيت کې دي حدودي په وینا د انتسابي غړو په غوړاوي کې ملي مصلحت او ټولنیز عدالت په پام کې نه دی نیول شوی دوی ولسمشر تولندیز وکړ کچېره د مشرانو جرګې د انتسابي غړو د لیست په حق له خپل حکم لسره غور ونه شي او د خوست د قومونو شوراګانو مدني ټولنو او ځوانانو وختنه لپاره او غورځول شي نو د دې سیمه خلک به د ولسمشر پرژمنو باور ونه کړي په دې لړ کې د خوست د مدني ټولنو مشر او د ملي احساس ورسپانې مسول مدیر نجیب الله الوخیل داسې وویل
په تیر اتونو کړنو کې چې خاغره کرزی د افغانستان جمهور رئیس دی متاسفانه خوست کاغه د وزیر په برخه کې وی کاغه د سفیر په برخه کې او کبنور په برخه کې وی هیڅ نو امتیاز نه دی ورکړی د خوست د خلکو له چوپتیا څخه او د دوی له درون خو یو صفات څخه دوی نه وړه استفاده کړي ده موږ وړاندې شخصن له ولسمشر سره ملاقات له دوه دشمنه وکړه دوه نفر به دوی سره مجلس تخلي سره له چې خوست نو وزیر لري او نو رئیس لري او نو سفیر لري او نو والی لري هیڅ نه لري په دې وعده باندې وفا ونه کړه دلته ټول ځوانان او مدني ټولنه په دې نظر باندې دي کچېره جمهور رئیس د سیمې ته توجه ونه کی نو خامخا د خلک به ناراض شي او له حکومت سره په ډیرو مسایلو کې به مقاطعه وکړي
دا یدول ورته د غونډې په ورسې برخه کې ټولو ګډونوالو په یو وخت د دولت مشرتابه او په ځنګړي ډول او سوال ځواکونو له جګپړو مسلونو څخه هیله وکړه چې په هیواد کې د ډاډمن امن او ثبات د تامین او د ملکی وګړو د ژوند خوندیتوب لپاره نوي او اغیزمن ګامونه پورته کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
هغه بزګر چې غواړي کوکنار وکړي په همدې شپو ورځو کې ورته تیاری نیسي، خو د دې لپاره چې مخه نیول شوی وي افغان دولت ورته هم نوي پلانونه ترتیب کړي دي. په همدې مقصد د کابل والی د مخدره موادو پر ضد مبارزې د وزارت له چارواکو سره یو ځای د سه شنبه په ورځ کابل ولایت د سروبي په ولسوالۍ کې له خلکو سره وغوښتل چې نور دې په دې ولسوالۍ کې کوکنار نه کړي. والی دا هم ویل چې دولت به ورسره په دې برخه کې هر ډول مرستې وکړي، او د ولسوالۍ خلکو ویل کچېرې د دولت لخوا د دوی غوښتنې او اړتیاوې پوره کړی شي په ټوله ولسوالۍ کې کوکنار نه کری. تفصیل لخان محمد سین څخه ورو.
د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ځانګړي پولیس وایي چې په هیواد کې د کوکنارو د کر کلي د مخنیوي او د قاچاق کوونکو د نیولو لپاره هڅې تیزی کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال جنرال باز محمد احمدي د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په وروستۍ میاشت کې د مخدره موادو پر ضد عملیات ښې لاسته راوړنې لرلې، او غواړي چې پیل شوی عملیات د کابل ولایت په ګډون په نورو سیمو کې هم جدي کړي. د موبایل د عملیاتو په نتیجه کې لنیول شوو کسانو سرګندېږي چې اوس هم د کوکنارو د کښت او قاچاق تر شا بهرني لاسونه کار کوي. د دا هم وویل چې د تیرې میاشتې په عملیاتو کې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوال او درې پولیس د مخدره موادو له قاچاق کوونکو سره د مرستې په تور نیولي هم دي.
د ولایت نیمروز ما 35 کیلوګرام تریاک دستگیر کړم، 2 کیلوګرام
د نیمروز په ولایت کې مو 15 کیلوګرام تریاک نیولي دي. 2 کیلوګرام هیروئین، 4 میله تومانچې، 9 میله کلاشینکوفونه، 1 میل ماشینګړه او 2 موټر د پولیسو لاسته ورغلي دي. د دلارام ولسوال 2 پولیس او ډرایور هم د مخدره موادو له قاچاق کوونکو سره د مرستې په تور نیول شوي دي. له دې معلومیږي چې په دغه کار کې عادي خلک او دولتي کارکونکي هم لاس لري.
د هم وویل هسې روانې دي چې د مخدره موادو قاچاق کوونکي که هر څوک او هر سطح کې وي د قانون منګولو ته به یې وسپاري. مخکې له دې هم یو شمېر دولتي چارواکي پرته له دې چې نمونه یې واخیستل شي د دې موادو په قاچاق تورن ګڼل شوي وو. د کورنیو چارو پخواني وزیر علي احمد جلالي هم ویلي وو چې یو شمېر لوړ پوړي دولتي چارواکي د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري، خو د دې خلکو نمونه تر اوسه هم پټ ساتل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې مرستیال دا هم وویل چې د کندهار، ننګرهار او نیمروز په ولایتونو کې عملیاتو ښې نتیجې ورکړي دي.
به صورت مجموعی در طول یک ماه 1031 کیلوگرام هروئین دستگیر کردیم.
به مجموعی توګه د میاشتې په اوږدو کې مو 1021 کیلوگرام هروئین نیولې دي، 3015 کیلوگرام تریاک، 1012 کیلوگرام چرس، 210 لیتره کیمیاوي مواد د پولیسو لاسته ورغلي دي، 2 لابراتوارونه وجړ شوي دي او 29 تنه تورن هم نیول شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس هم افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په سر کې شمیرل کیږي چې مخدر مواد پکې تولیدیږي. ویل کیږي چې له یوې خوا دولت له بزګرو سره لازمې مرستې نه کوي، او له بلې خوا په نړۍ کې د کوکنارو بیې پورته شوي دي. خو مرستیال وزیر وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د کوکنارو د کر کلي د مخنیوي کمپاین د هیواد په 14 ولایتونو کې پیل کړي.
و امریدل چې د مخدره موادو پر ضد د افغان دولت ادارې وایي چې دوی نوي پلانونه لري ترڅو په هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق او تولید مخه ونیسي. بل لور ته په کندهار کې په داسې حال کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پایل شو چې ځایي بزګران وایي دوی ته یې بدیل نه دی ورکړ شوی. په کندهار کې د کوکنارو د ماتولو دغه لړۍ د سه شنبې په ورځ د ژړۍ ولسوالۍ څخه پیل شوې او ټاکل شوی چې نورو ولسوالیو ته هم وغځول شي. محمد صادق رښتینی له کندهار پی رپورټ لري.
د کندهار په شړی ولسوالۍ کې پر لسګونه جریبه ځمکه کرل سوي کوکنار مات سول. د کوکنارو د ماتولو دغه کمپاین د لسګونو افغان او نړیوالو سرتیرو په مرسته پیل سو. د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا وایي دولت د کوکنارو په ماتولو کې جدي دی، او دغه لړۍ به د کندهار په ټولو هغه سیمو کې چې دا مهال دوی ورباندې حاکمیت لري پلی سي.
نن تاسو وینئ چې موږ د جړۍ د ولسوالۍ د مدد په کلي کې دلته د کوکنارو د کښت ماتولو کمپاین شروع شو. دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت ډیره خاصه غوښتنه ده چې د دنیا په غوښتنه سره، زموږ د خلکو په غوښتنه سره، د اسلام د مقدس دین د نقطه نظر څخه دا حرام کښت دی. نو په خاطر موږ دا د خیر سره دا کمپاین شروع کړي. دا تریاک به کوکنار به په ټولو ساحو کې د کندهار په ټولو ولسوالیو کې شروع د دې ځای څخه وسوه شروع شي. روزه کندهاریانو ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله دا کښتونه د منځه ځي، او د دوی ځوانان به د آینده متحدینو په ډله کې رانیسي.
د کوکنارو د ماتولو دغه کمپاین په داسې حال کې پیل سو چې په ورته وخت کې ځایي بزګران او مزکلرونکو شکایت کوي چې دوی ته د کوکنارو د ماتولو بدیل نه دی ورکول سوی. د جړی ولسوالۍ لسګونو بزګرو په سیمه کې آزادۍ راډیو ته وویل دوی د بدی ورځې د کوکنارو کرلو ته مخه کړې.
یا به بدیل کې له موږ سره کومک نه دی کړی، بدیل شی نه دی راکړی، باید دوی له موږ سره کومک وکړي دغه مقابل شی راکړي. زه تاریخ ډېره متوي دغه باید بدیل راکړي، موږ ته موږ څه شي وکړو، خو مصرف مو کړی دی هغه فصل چې واه خطا سلو چې موږ بس شی کړی تاریخ ډېره مات کړو. کومک نه دی راسره کړی، باید دوی کومک له موږ سره وکړي. مجبوري نه یې دغه دوی کومک له موږ سره وکړي، زموږ کار جوړ شي، بیا موږ تاریخ څه کړو، تاریخ یې آرام کار دی.
زموږ د حکومت داسې غوښتنه نه شته چې موږ حکومت سره کار بار وکړو یا شی وکړو، نه داسې مرسته شته چې موږ دغه وغواړو جینې. بس حکومت کاري چې خپل ځان تر خپل ځان تر بل مسکین غرب څوک نه کوي، حکومت به خود عادت نه کوي، دغه خلک به خود هغه راځي چې تاریخ کوي، یا به غنم کوي چې غنم وکړي او ګټه نور ته کوي، اوبه پر بندې کوي یا تاریخ چې اوبه پر بندې وي تسې، نو بل چاره نشته. دغه خواري دغه کاروبار دی، داسې یو کمپنۍ جوړه شي، یو شی جوړه شي، بس یو کاروبار موږ ته پیدا شي، شی پیدا شي، نو ولې به داسې کېږي، ولې به تاریخ ماتېږي.
کندهار د افغانستان د هغو ولایتونو د جملې څخه دی چې د نشي توکو کارکیله او تولید پکې زیاتې. کارپوهانې علت پر ټوله سیمه د دولت نه حاکمیت او د خلکو کمزوري اقتصاد په ګوته کوي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
په تیرې ولسیزه کې پاکستان کې رسنیو د پام وړ پرمختګ کړی. په دې موده کې بلسګونو خصوصي تلویزیونونه خپرونې پیل کړي دي، نوې ورځپاڼې راوتي او د انټرنیټ په جال کې یو زیات شمېر ویبپاڼې زیاتې شوې دي. بلخوا په همدې موده کې په قبایلي سیمو کې د دولت مخالف وسلوالو هم سر راپورته کړی او په ډېرو سیمو کې د هغوی پر ضد پوځي عملیات ترسره شوي او یا هم اوس روان دي. قبایل چې له وړاندې د پاکستان د نورو برخو په نسبت له پرمختګونو او سهولتونو څخه بې برخې پاتې دي، په دې لړ کې نور هم ځپل شوي او زیانمن دي. خو دا چې په دې سیمو کې د اول ډلو فعالیتونو پوځي عملیاتو د قبایلو ژورنالستانو په ژوند او کارونو څه اغیزه کړې، په پیښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار د یو شمېر ژورنالستانو نظر پوښتلی او دا رپورټ یې چمتو کړی.
پاکستان کې په وروستیو کلونو کې که څه هم د رسنیو په ډګر کې پراخ پرمختګ راغلی، خو د دغه هیواد قبایلي سیمې د ژورنالستانو لپاره د ګواښ ډکو سیمو په سر کې راځي. د قبایلي سیمو ژورنالستان وایي له تېرې شاوخوا یوې لسیزې راهیسې په سیمه کې د چاودنو، ځانوژونکو حملو او جنګ جګړو پیل شوې لړۍ د ژوندانه د نورو برخو په شان عملي ژورنالیزم هم اغېزمن کړی. د قبایلي ژورنالستانو د ټولنې پخوانی مشر او د ورځپاڼې ډان خبریال ابراهیم شینواری وایي په دغو سیمو کې روانو نامنیو او جنگ جګړو خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
په دا تیرو څو کلونو کې زموږ تقریبا د 50% نه زیات ملګري چې دغه د خپلو کورونو نه په پرېښودو مجبور دي. د هر اړخ نه اوته ګواښونه دي او د همدغې ګواښونو د وجې هغوی په خپلو کورونو پرېښودو باندې مجبور دي، او همدغه وجه ده چې بیا د هغوی کومه صحافتي ذمهواري ده هغه هم بیا متاثره شي.
نوموړی په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو موجودیت یوه لویه ستونزه ګڼي، خو د سما خصوصي تلویزیون د پېښور څانګې مشر شوکت خټک بیا وایي د وسلوالو جنګیالیو ترڅنګ دولتي ادارې په ځانګړې توګه استخباراتي کړۍ د دوی د کارونو پر وړاندې خنډونه جوړوي او له ډول ډول ستونزو سره مخ کوي.
جرنالستانو ته نه صرف د طالب جنګیالو لخوا خطر دی، بلکې د حکومتي کومې ادارې چې دي په هغې کې عسکر دي که هغه د استخباراتي ادارې دي هغې لخوا هم دړکې او خطرې موجودې دي.
په شمالي وزیرستان کې آزاد خبریال رسول داوړ بیا د خبریالانو خوندیتوب ته د چارواکو د نه پاملرنې ترڅنګ دا شکایت کوي چې په کاري چارو کې ورسره مرسته نه کیږي.
مقامی پولیټیکل انتظامیا په سلو کې 1% هم ستا سره خبر حواله سره هیڅ کې سمرسته نه کوي، هغه ته خبر نه درکوي، کوشش یې دا وي چې ستنه ستوري پټکی.
دا وړ پر ولس هم نیوکه کوي او وایي چې ډیرای محل د دولت او وسلوالو ډلو ترڅنګ د ځایي خلکو لخوا هم زورول کیږي. د ژورنالیستانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې د حقایقو د خبرولو پر سر زورول کیږي او ان وژل کیږي، د پولی ژورنالیستانو د ټولنې استازی او مشر خبریال اقبال خټک داسې وایي.
ژورنالیزم په جنگ پښتنو کې یقینا ډېر ګران شي. په جنگ کې اول ښکار چې د چا کېږي نو د رښتیا وي، نو یو فریق هم نه غواړي چې رښتیا دي د جنگ د میدان نړۍ ته ورسي. خو یو مصیبت چې کوم تر اپېخت یا غدا دي چې د جنگ کې شریک دواړه فریقین آزاد ژورنالیستانو ته د لیدلو، د کتلو، د اورېدلو موقع نه ورکوي.
قبایلی خبریالان په پاکستان کې د رسنیو چټک پرمختګ ته خوښ دي، خو دا غوښتنه کوي چې حکومت او خصوصي ادارې باید د دوی د ستونزو هواري ته سمه پاملرنه وکړي او هغه حقوق او امتیازات چې د پاکستان د نورو سیمو خبریالان ترې برخمن دي دوی ته هم ورکړل شي. مجیب الرحمن انگار، آزادی رادیو، پیښور.
تاسو زمون غغل آزادی رادیو اور د خبرونه په دوهمه برخه کې د ریپورتونو سربیره د ګوډه اچار تفریحي پروګرام هم درته لرو، خو اوس دونیمه بجې شوې دي. له احمد شیبر څخه د مهمو خبرنو لنډی زورو.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې نن په دغه ولایت کې د یوې دیني مدرسې مشر په یوه چاودنه کې ووژل سو. د خوست امنیه قمندان عبدالحکیم ساقزی وویل ګل محمد د خوست شاد په جنوبي سیمه کې د یوې دیني مدرسې مشر او استاد و چې په خپل دفتر کې د ماین په چاودنه کې وژل شوی. د کندهار امنیتي چارواکي څرګندوي په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوې ځان وژونکې حملې د ملي امنیت یو کارکوونکی وژلی دی. په دې پیښه کې 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي چې د یوې نوې ټکنالوژۍ له لارې به د افغانستان سړکونه په لوړ کیفیت او لږه بیه جوړ کړي. په زرګونو بهرني له لیبیا وځي. دوی له د ولسمشر معمر القذافي د ځواکونو او مظاهره کوونکو ترمنځ د خوډبله ویرې دغه هیواد پریږدي. د یمن حکومتي خبري اژانس په یو بیان کې وویل د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې د مظاهره کوونکو ساتنه وکړي. مظاهره کوونکي د اعتراضاتو له لارې غواړي چې د علي عبدالله صالح 2 کلنه واکمنۍ ختم کړي. په نیوزیلند کې چارواکي وایي د کرس چرچ په ښار کې د سه‌شنبې د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر 90 تنو ته لوړ شوی دی. د نیوزیلند په دغه دوهم ستر ښار کې د چارواکو په وینا تر اوسه له 226 تنه تری تم دي. د ګورجستان پولیس وایي په مرکز تبلیسی کې د امیدا تلویزیون د ودانۍ مخې ته بمونه کشف کړي دي. د ګورجستان د کورنیو چارو وزارت وویل د چاودیدونکو مواد هغه ډلې ایښی دي چې شک پرې کېږي چې یو روسی پوځي مشر یې لارښوونه کوي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
مسعود د وردګ ولسوالۍ د سید آباد څخه د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ څخه ایس ایم ایس راستولی وایي چې زما د دولت نه هیله ده چې زمونږ په ولایت کې پوهنتون جوړ کړي او د کانکور امتحان هم په میدان وردګو کې واخیستل شي. دغه راز احسان الله د کونړ ولایت څخه لیکي ولسي جرګې تر اوسه خپل مشر ونه ټاکه. دوی به د خپلو هیوادوالو څخه خدمت وکړي او د خپلو جیبونو د ډکولو لپاره تللي دي. ټوله نړۍ راپورې وخندوله. امیر زید تخار ولایت د اشکمش ولسوالۍ څخه تخار نلیکی چې زه غواړم د اشکمش د ولسوالۍ سرکونو مکتبونه جوړ شي او په دې ولسوالۍ کې د اربکو مخه حکومت ونیسي او د کسان غلاګانې کوي او ملت ورسره په تکلیف دی او عاملاري هم نیولې دي. په لیبیا کې د حکومت ضد اعتراضونه ادامه لري او د دې هیواد زیاتو سیمو ته د نړیوالو مطبوعاتي ادارو د کارکوونکو پر تګ بندیز لګیدلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ویلي چې په لیبیا کې دا حالت د زغملو وړ نه دی. په لیبیا کې د وضعیت په اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه یو رپورټ خپور کړی چې جزئیات یې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن یو اربیا په لیبیا کې د روانو ناکراریو په اړه په خبرو کې وویل چې په سیمه کې روان تشدد باید بند شي او په سیمه کې د روان وضعیت ټول مسولیت د لیبیا د حکومت په غاړه دی.
The way that we will proceed in the Security Council and in the Human Rights Council
دا وایي موږ به د لیبیا له خلکو سره د مرستې لپاره د امنیت شورا او همدارس د ملګرو ملتو د بشري حقوقو له شورا سره په ګډه تر ټولو غوره لارې چارې وڅېړو او هغه اقدامات خپل کړو. هیلری کلنټن ویل په داسې حال کې چې وضعیت نامعلوم دی په دې پوهېدل چې په ټوله لیبیا کې اوس مهال څه روان دي وخت نیسي. دې زیاته کړه چې په اوس وخت کې له هغو هیوادونو سره چې له لیبیا سره نږدې روابط لري په ګډه د حل موندلو لپاره کار روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پر هغو ټولو امکاناتو غور کوي چې کېدای سي د لیبیا د ملکي خلکو په وړاندې د روان تشدد او زیاتی مخنیوي وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو چارواکو ویلي چې یو مسله چې کیدای سي غور پریوسی پر لیبیا د دوه یا ګڼو خيزو بندیزونه وځ کول دي. په لیبیا کې لڅ باندې ویونی راهسي د معمر القذافي په مشرۍ د 30 کلنې واکمنۍ په ضد د خلکو پاتسون پیل شوی. رپورټونه وايي په سیمه کې د اعتراض کوونکو د کړیو له پراخېدو سره د قذافي د حکومت واک د کمیدو په حال کې دی. رپورټونه څرګندوي چې د لیبیا د حکومت ضد مظاهرې دغه هیواد ختیځ لورته د مصر له سرحداتو نیولې تر لویدیځه چې د تونس سره پولې لري خبرې سوې دي. د لیبیا لویدیځو سیمو ته د نړیوالو مطبوعاتي خپرونو د کارکوونکو پر تک بندیز لګېدلی، خو هغه خبریالان چې په ختیځ کې د مصر له پولو لیبیا ته اوښتي دي وایي چې دا خوا ټوله د اعتراض کوونکو او د حکومت ضد ملیشو تر کنټرول لاندې ده. په دغه سیمه کې دوی د بنغازي، بایزا او توبروک ښارونه لاندې کړي دي. د قذافي ملاتړي ځواکونه د لیبیا پر ختیځو برخو واکمن دي او په مرکز ترابلس کې هم د مظاهرو د مخنیوي هڅې کړي دي. یو ډله اعتراض کوونکو پرون شپه د دغه هیواد تبروک ښار کې له امنیتي ځواکونو سره تر دریو ورځو نشته وروسته د خپل بری په خاطر جشن جوړ کړی و. د حکومت د ځواکونو په ورسیو کې د مرکز ترابلس په 225 کیلومتره کې د مصراتا شهر هم نیولې دی. دا په داسې حال کې ده چې د لیبیا رهبر معمر القذافي په مکرر ډول خلکو ته په وینا کې ژمنه کوي چې د وینې ترورستي څاڅکي به مقاومت کوي او له واک نه تیریږي. قذافي پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د حکومت ضد پاڅون د پای ته رسولو لپاره دي د هیواد کور په کور وګرځي. د لیبیا په مرکز ترابلس کې د قذافي پلویانو لخوا د ډزو ژغونه اوریدل سوي او ویل کیږي چې ډیر خلک د ډزو لبیری کورونو ته وتښتیدل او یا په مسجدونو کې پټول. یو شمیر خلک وایي تورپوستي افریقایان چې فرانسوي خبرې کوي په سیمه کې له وسلو سره لیدل سوي دي او داسې ګمان کیږي چې دا کسان به زیاتره له چاد څخه لیبیا ته ورغلي وي. د نیویورک ټایمز په حواله د قذافي په پلوي سلها او نور ځواکونه به په ترابلس کې د کنټرول ټینګولو لپاره سیمې ته واستول سي. د قذافي حکومت دا منلی چې لشتر لږه 300 تنه تر اوسه په تشدد کې وژل سوي دي، خو د بشري حقونو نړیوالې ادارې ویلي چې د وژل سویو شمیر تر 600 زیات دی. په عین حال کې د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې وویل چې د زرو تنو د وژل کېدو تخمین د اعتبار وړ دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په دې اړه په خبرو کې ویلي چې په لیبیا کې د وینو دغه بهیدل د منلو وړ نه دي او ادارې په دې ارتباط پر بیلابیلو ځوابي اقداماتو غور کوي.
I've also asked my administration to prepare the full range of options that we have to respond to this crisis.
دا وای مال خپل ادارې غوښتنه کړې چې پر بیلابیلو امکاناتو غور وکړي ترڅو د بحران ته ځواب وایو. په دې کې به زموږ خپل اقدامات شامل وي او همدارس هغه لارې چارې هم شامل دي چې موږ به خپل ملګرو هیوادونو سره مطرح کړو او نړیوالو سازمانونو سره به پکړه تر سره کړو. جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن به په لیبیا کې د وضعیت د څیړلو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې له مشرتابه سره د خبرو په خاطر ژنیوا ته واستوي. دا به د ملګرو ملتونو له ادارې سره په لیبیا کې د روان وضعیت لپاره پر ممکن ځواب بحث وکړي. په واشنگټن کې پر ولسمشر اوباما دا انتقاد کړی چې د قذافي د رژیم په وړاندې په ځنډ خبري وکړي، خو امریکایي مخامات وایي چې دوی د دې لپاره په خپل عکس العمل کې ځنډ راوستو په لیبیا کې میشت زرهاو امریکایان په مسؤلیت له دغه هیواد څخه وایستل سي. رپورټونه وایي چې زرهاو بهرنیان له لیبیا څخه د تېښتې په حال کې دي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. د خبرونه په پاتې برخه کې د ګوډي اچار تفریحي پروګرام هم درته لرو، خو له هغه مخکې یو مفصل ریپورت. له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت ساتلو د مسؤلیت سپارل هغه موضوع ده چې نن سبا یې بحثونه تاوده شوي دي. تېر کال د نومبر په میاشت کې ناټو غړو هیوادونو پریکړه وکړه چې دا لړۍ د 1390 لمریز کال د حمل په میاشت کې پیل او په څلورو کلونو کې بشپړ شي. افغان چارواکي او د بهرنیو ځواکونو مسؤلان وایي افغان ځواکونه اوس مهال تر ډېره حد د توان لري او دا لړۍ باید له وزشو اصولو سره سم ترسره شي، خو کارپوهان وایي دا هڅه مخکې له وخته ده او د دولت او مخالفانو ترمنځ به د پراخو جنگونو سبب شي. تفصیل لخان محمد سین څخه ورو.
که څه هم افغان دولت له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو سپارلو ته خوشبینه دی، خو د یو شمیر کارپوهانو اندېښنې راپارولی وای چې افغان ځواکونه له دې ځای ته نه دي رسیدلي چې د بهرنیانو له مرستو پرته د هېواد امنیت وساتي.
له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو پریکړه تیر کال د نومبر په میاشت کې د ناټو غړو هیوادونو وکړه. پریکړه وایي چې دا لړۍ به د 2011 میلادي کال څخه پیل او تر څلورو کلونو پورې به په تدریجي توګه پای ته ورسیږي. د افغانستان جمهور رئیس ښاغلي کرزي شاوخوا دوه اونۍ مخکې د جرمني د میونیخ په امنیتي غونډه کې اعلان کړه چې دا لړۍ به د 1390 لمریز کال د حمل په میاشت کې پیل شي. کرزی وایي دا لیږدیدنه باید له شوې موافقې سره سمه په خپل وخت ترسره شي. دی وایي
د افغانستان د خاورې دفاع د افغانستان د خلکو دنده ده. د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد لړۍ چې د افغانستان او نړیواله ټولنې ترمنځ پرې موافقه شوې ده باید له اصولو سره سمه پر مخ لاړه شي او هیڅ داسې عذر د پکې رامنځته نه شي چې دا لړۍ ټکنۍ کړي.
د دې چارې عملي کېدو ته د افغان او بهرنیو ځواکونو یو ګډ کمیسیون هم ګمارل شوی چې د مسالې ټول اړخونه وسیړي او عملي کېدو ته سنجول شوې لارې چارې ومومي. د دې کمیسیون مشري د افغانستان د مالیې د وزارت پخوانی وزیر اشرف غنی احمدزی ته ورکړل شوې ده. دی وایي دا لړۍ به د افغانستان اړیکې له نړیوالې ټولنې او په تیره له امریکا سره نور هم ټینګ کړي. دی وایي
در چارچوب انتقال مناسبات
د انتقال په بهیر کې به د افغانستان په مناسباتو کې د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د امریکا او ناټو سره ټینګښت رامنځته سي. د دې اړیکو ټینګښت د افغانستان د ملي ګټو لپاره ضروري دی. په دغه چار چوکاټ کې باید په دې باوري یو چې په پام او تدبیر سره به په ګډه همکاري کار کوو
و همکاري مشترک به پیش خاط رفتیم.
افغان امنیتي ځواکونه ډاډ څرګندوي او وایي چې د دوی ځواکونه تر دې مهاله د کمیت او کیفیت لپلوه دا توان لري چې په یوازې ځان د امنیت ساتلو مسؤلیت ومني. په دې حقله د کورنۍ چارو وزیر جنرال بسم الله محمدی وایي
امیدواری ما زیاد است که تا چهار سال آینده نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خودشان به تنهایی بتانند.
زمونږ هیله ډیره ده چې تر څلورو کلونو پورې زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په یوازې ځان وکړی چې د هیواد امنیت وساتي. موږ غواړو د نړیوالو له لږو مرستو نه هم زیاته ګټه واخلو. امنیتي ځواکونه مو د کمیت او کیفیت له پلوه د پرمختګ په حال کې دي.
همدارنګه د دفاع وزارت وایي چې د دې لړۍ عملي کېدو ته په لومړي سر کې د هیواد ټولې سیمې د امنیتي شرایطو په پام کې نیولو سره درجه بندي کیږي او پریکړه به وشي چې دا لړۍ څنګه او په لومړي سر کې له کومې سیمې څخه پیل شي. خو د هیواد ځینې پوځي کارپوهان وایي چې په اوسنیو شرایطو کې افغان ځواکونه دا توان نه لري چې د بهرنیانو له همکاریو پرته د هیواد امنیتي مسؤلیتونو ته غاړه کیږدي. دوی وایي دا پریکړه بیړنۍ ده او د دولت او مخالفینو ترمنځ به د پراخو خونړیو جنګونو سبب شي. د موضوع په هکله د پوځي چارو کارپوه جنرال امرالله امان وایي
افغاني سکتورونه د تروسه پورې درست په خونه دي درېدلي لږې خاصې ټکنالوژي نه دوی برخورداره شوې نه دي. بنام دوی غیر مسؤلانه دغه کار کوي. دفاعي سکتورونه نه که اوس هم پوښتنه وسي هغوی هم توافق هم درسره لري چې موږ د تروسه پورې خالي ناست یاستو. سلام مهمات نه لرو. هوایي قوتونه موږ سره نشته. د زرعي قوتونه موږ سره نشته. ریاکتیوي قوتونه موږ سره نشته. خارجي قوتونه هېڅ زیات شوي نه دي. بنام دغه موضوع له هر منطق نه لرې خبره ده. زه ګومان کوم چې په جز د دې چې یو تلفات عظیم او ډېر لوړ سطح باندې بیا مابین ته راشي په ګټه د دوی نه تمامېږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان ځانګړی استازی سټیفن د مستو را په دې نظر دی چې دا انتقال به د سولې او ثبات له راوستو سره ډېره مرسته وکړي.
دا د افغانانو نوښت دی او موږ ورسره مرسته کوو. یو مهمه خبره چې ډېر خلک یې په اړه فکر کوي دا دی چې آیا د انتقال بهیر د سولې سره په ټکر کې دی او که د سولې بشپړوونکی دی. موږ په دې بشپړ باور لرو چې له انتقال سره سوله مل ده.
عام خلک وایي چې نړیوالې ټولنې دا هیواد د کمونیستي حکومت له ړنګېدو وروسته هم یو ځل یوازې پرېښود چې کورنۍ او تنظیمي جنگونو پکې په لزګونو زره خلک ووبجل او د هیواد ډېره مادي او مانوي هستی له خاورو سره خاورې کړه. خو نړیوال ځواکونه وایي چې له دې هیواده د دوی وتل په دې معنا نه دي چې ګواکې افغانستان به له یاده وباسي، بلکې له دې هیواد سره به تلپاتې دوست وسي او د هر ضرورت په وخت کې به ورته لازمې مرستې ورسوي، که دا مرستې پوځي هم وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوڑون کئی ننگیار ناشنا خواگواریدون کو سلام څنګه غلی یې لکه چې ګرانې مو وانی تخته ولیدی ملامت نه یې ځکه چې دې ګرانې ته فلم نشي ټینګېده دا خو لا مونږ او تاسو یو د خبرونې پیل لیوی مرکې نه کوو له بهر څخه هیواد لیوی راستنې شوې هیوادوالې سره مو مرکه کړې ده و به ګورو چې دغه هیوادواله مو د څه لپاره هیواد ته راغلې ده دا تاسو او دا هم مرکه
هوا ترتلو ته مهرکلای کوم خدای دې وکړي چې ستاسو په شان نور په بهر کې وادوال هم هوا ترستانه او په بدولو کې ونده واخلي
ثانک یو
کله چې هوا ترغلی څه احساس وکاو
ډیر د خوشاله احساس مې وکړ په تیر بیا چې ستاسو د سټایلیز وانان ګورم تام ډیر کله سټایل کړای دی
مننه څنګه راغلی د چکر لپاره او کدی کوم کار دې سر ترسول لپاره
دیش کله ورسته چې راغلم نو ډیر توپیرونه مې ولیدل
مثلا څه توپیر
لوړ بیلډینګونه سوپر مارکیټونه ګیسټ هاوسونه او د خارجي خوړو هوټلونه جوړ شوي دي او د کار کابل ښار ته کاملا نوې بڼه ورکړې ده
ودې نه ویل چې د څه لپاره مو تشریف راوړی دی
هیواد او هیوادوالو ته د خدمت لپاره راغلی یم او د همدې لپاره مې څو ولایتونو ته هم سفر وکړ
مثلا په کومه برخه کې به کار وکړی
په فرهنګي فیلډ یعنی برخه کې
په فرهنګي برخه کې مو پروژې درسره راوړي که څنګه
په پروژو خو به بیا وروسته فکر کوم اوس د یو بل مقصد دپاره راغلی یم
غواړئ په حکومتي دفترونو کې کار وکړی
نه په حکومتي دفترونو کې دومره تنخوا نه ورکوي چې د سړي د خولې خوند پیښه شي
ټول هغه هیوادوال چې له بهر راغلی دي د سوپر سکل په نامه ښې ډبلې ډالري تنخواګانې اخلي
یوازې تنخوا هم د سړي مشکلات نه سي حلولی په بهر کې د ژوند نورې ډېرې اسانتیاوې دي لکه د تفریح چکر لامبلو او د ښه وخت تېرولو ځایونه او امکانات
تا خپل چې د خدمت لپاره راغلی یم نو څوک چې هیواد او هیوادوالو ته خدمت کوي دغه سي مشکلاتو ته به غاړه ږدي نو
د تا خبره سمه ده په بهر کې له اوسېدو سره مې طبیعت هم توپیر موندلی او د دې هیواد له ککړې هوا ناپاکه اوبو او نورو پرابلمو سره توافق نشي کولی
ښه د بچیانو پاک لبه دې وپوښتم څو بچیان لرې
یو مې زوی دی او یوه مې لور
هغوی څه کار کوي
زوی مې د موټر په کلچ کې ماستري کوي او لور مې د افریقا په زامبیا کې میړه کړی او هملته اوسیږي
زوی دې د موټر په کلچ کې ماستري کوي
هو لیسانس یې د موټر په انجن کې واخیست او دکترا به که خیر و په اکسلریټر کې واخلي
نو ولې داسې نه وایې چې د موټر مستري دی
دلته مستري ورته وایي او هلته کار میکانیک او د همدې لپاره په دې برخه کې عالي زده کړې کوي چې د هیواد او هیوادوالو خدمت وکړي ځکه هغه اورېدلی و چې په افغانستان کې ټول درېیم لس زاړه موټرونه چلیږي او ډېر زیات عوارض کوي
ډېر ښه ډېر ښه نو ودې نه ویل چې ته د څه لپاره راغلی
زه غواړم د افغانستان او د افغانانو په هکله یو داسې لنډه کیسه ولیکم چې په کامل ډول د دوی ژوند پکې انځور شوی وي او د همدې لپاره راغلی یم چې له نږدې نه د هیواد او هیوادوالو وضعیت ووینم او بیا یوه لنډه کیسه پې ولیکم
یعنی چې لیکواله یې
نه لیکواله نه یم خو د هیوادوالو مینې مجبوره کړم چې یو څه پې ولیکم
واه واه څومره عالي احساس دې ته وایي وطن دوستي
سړی چې زوړ شي نو بیا د تېر وختونو په یادونو ژوند کوي لکه داسې
سړی په یاد دي چې زما په باغچه کې ګرځېدم او ته به د دیوال شاته راته پټ وې
او ښه مې په یاد دي چې په باغچه کې به د خس راټولول او چې زه به دې ولیدم نو ژر به دې د سبو پراش کولو پیل وکړ چې یعنی زه خو سبا ته راغلی یم.
نو ته خو هم د کوم خان زوی نه وې؟ په پردیو باغچو کې به ګرځېدلې چې د کارغه ځالې ته ولوخېژې او بچیان یې راواخلې.
رښتیا وایې، خو ما د کارغه بچیان د دې لپاره ساتل چې ښکار پرې وکړم. یو بچی مې لوی کړ، هره ورځ به یې یو مړه زیازانه راته نیوه. مور مې د خدای وبخي داسې شوه چې د مړزانو له غوښو یې بیخي بد راتله.
دا خو مې اوس له تا واورېدل چې څوک دې په کارغه ښکار وکړي.
او دا بیا ما له تا واورېدل چې په جلګه کې دې څوک سابه وکړي.
زه چې هر څه چې مې کول به مې خو باغچه خو مخپله وه.
ودې نو میوه خو چا په زرابین کې هم نشوای پکې لیدلی. څو وچې ونې پکې ولاړې وې او تاسې باغچه بلله.
وی له خدایه مې ځار که ستاسې خو هماغه وچو ونو ته هم شونډې وتلې وې، که نه په ټوکرو زردالو او مڼې به مو راټولولې او شکولې مو.
درواغ مه وایه، اوس دې په دا سپین سر دروغو ته هم پیل وکړ.
ولې به دروغ وایم؟ کینه منې واسه له خاټولې نه پوښتنه وکړه.
پوښتنې ته څه حاجت دی؟ ما په خپلو سترګو لیدلې وه. یوه شپه زه او خاندل ورغلو، تر سهاره مو ټولې ونې پاڼه په پاڼه ولټولې، خو د میوې زرم هم پکې ونه لیده.
هغه وخت به مو میوه راڅنډلې وه. تشې ونې به دې لټولې، نو میوه به دې څه پکې موندلې وه؟
موږ د غورو په وخت کې ورغلي وو، د څنډلو وخت لا نه و سوی.
کله کله به مو د غلو نه لاسه هر څه په غوره کې راشکول.
دادا چای راوړم.
ښه سنجنۍ چې راغلې، چای مه راوړه، لږ سړې شلومبې راوړه.
نګورې د خواښې په خبرو پسې دې مه ګرځه، چای راوړه. د دې خو هغه د پیغلتوب د وخت لوږه لا په سترګو کې ده. چې نجلۍ وه هر وخت به په شلومبو پسې د موږ کور ته را روانه وه، دروازه به یې راټکوله.
د خدای مې ځار که موږ له خانۍ نه غوا نه ساتله. پلار به مې وویل چې په غوا او غوسۍ مو نه په عذابوم.
ځه، هغه د اوس خدرۍ زراعتي راته ولاړې دي.
ځه لورې، شکر وباسه چې لوښي دې له شیدو مستو څه ډک دي. اوس به د چا په دروازه کې ولاړې وې چې شلومبې راک؟
لکه د تا.
ما خو هماغسې غوښه او پلوونه خوړل چې په شلومبو پسې به د تاسې کله درتلم. موږ ویلې چې زیړۍ مو ونه وهي.
باسکه، په وچه ډوډۍ څوک زیړې وهلي دي چې تاسې به یې وهلي وئ؟ یوه ورځ موږ غویای خیرات کوو، پلار دې له سهاره تر بېګاره سره بوخت و چې کله غوښه زیاته ور.
دادا اوس دا خبرې څه کوئ چې خوا مو سره بدوئ؟ هر څه چې وو تیر شوي دي.
نګورې، خوا نه سره بدوو، هغه تیر د مینې وختونه را یادوو چې د بوډاتوب عمر مو په خوشحالۍ تیر سي. که څنګه ښځې؟
ځه بې شرمه، د ګور په غاړه هم یې هغه د باغچو او شمبو خبرې کوې. ناکه مې په پرهرونو مالګه مه دوړوه.
ولې؟
خو هغه وختونه چې مې را په یاد شي زه وایم چې یو ځل بیا له سره پیغله سوې وای.
او دا هم د ډرایور ډنډه پنج هغه عاشقانه لیک چې خپلې معشوقې ته یې لیکلی دی.
ګرانې، زما یو موټر سلامونه ومنه. دا ډېره موده کېږي چې لیک دې زما په لاین نه دی رالېږلی، نو ځکه مې درته سودا ده او یادېږې مې. ژوند مې لکه د یو سخت پېچومې غوندې په مخ کې پروت دی او حیران یم چې په کوم ګیر کې به په دغه ستوخ پېچومې ور وخېژم، ځکه ډبل ګیر خو ان ستا د مینې په لومړي پېچومې کې کار پرېښی و او په کومک ګیر مې هم باور نشته چې ما به د پېچومې سر ته وخېژوي. ګرانې، کله چې د شا په هنداره کې شاته ګورم نو ستا د بې وفایۍ یو لوی تور واټ مې تر شاره پسې په ځغاسته وي چې څومره ځان وخو نه یې پای لیدای شم او نه ترې وتلی شم، ځکه چې د زړه په سر مې ستا د تورو زلفو د کمڅیو پټۍ تېره شوې ده چې تېښتې ته مې نه پرېږدي. له همدې امله په خوبونو کې هم ستا د مینې په واټ ریورس ځم او هغه څه ګورم چې په راویښېدو یې ټوله ورځ لکه په اډه کې بېسورلۍ ولاړ موټر غلی او چوپ یم. باور وکړه چې زړه ته مې څو ځله ستا د تورو سترګو د یادونو رنګونه ور بدل کړل، خو د ژوند په ساړه سهار کې اوس هم سلف کار نه کوي. نو اوس فکر کوم چې پوره بور ته اړتیا لري، ځکه ستا د جدایۍ او بې وفایۍ په خامو سړکونو او کندو کې دومره ځغلېدلی چې په یوه اوف سره مې له سپږمو نه دومره لوګي پورته کېږي لکه د کلونو کلونو زاړه ګاز موټر له سلنسر نه چخیږي. پوهیږم چې اوس د مینې په واټونو د عاشقانو دومره ګڼه ګوڼه ده لکه د کابل ښار په واټونو چې د موټرو جوړوي، او هیڅوک هم بل ته د لارې ورکولو او ځای پرېښودلو موقع نه ورکوي. منم چې ستا د حسن په اډه کې به هم ډېره ګڼه ګوڼه وي، او ډېرو بېکارو ځوانانو به د خپلې مینې بسونه، تونیسونه او سراچې پکې درولي وي، چې ښایي همدغې ګڼې ګوڼې به زه ستا له یاده ایستلی یم. خو زما د زړه په ټول بکس کې ستا یادونه لکه د نیکلي رنجونو هماغسې ځلا او پلقا کوي. ګرانې، که مې ډېر ژر پوښتنه ونه کړې نو د زړه ماشین مې جام در واخله، او ته پوهېږې چې د زړه ماشین یو ځل جام شي بیا د بل نوي ماشین ور جګول هم امکان نه لري. ګرانې، باور وکړه چې نور مې د صبر او زغم بریکونو کار پریښی او شلېدلی دي. بې بریکه روان یم، خدای خبر چې د ژوند له واټه به ووځم او که چېرته په کنده کې به ټوک ټوک شم، او که به له چا سره داسې ټکر وکړم چې نه به د هغه نښه پاتې شي او نه هم زما. ګرانې، زارۍ درته کوم چې راشه او یو ځل بیا لکه د یوه ماهر او زړه خوږي مستري غوندې مې د زړه د ماشین اوارز ونیسه. خدای مکه د ژوند د دغې اوږدې لارې مزال په همدغه سر کې راڅخه پاتې نه شي. د وصال او وفا فرنجونو دې زما د زړه د جام ماشین نټونه خلاص کړه، او د خندا او وصال په نویو نټونو یې بیا له سره ورغوه. ته زما د وران زړه هغه مستري یې چې پرته له څټک او امبور نه به یې جوړ کړې. نور دې زړه په ټول بکس کې د خپلو غمونو تورې لتې نه در زیاتو، او زه په خیر درته وایم. ستا مایان درایور ډنډه پنچ.
ننګیار نشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو عبدالرحمن، ستارا مینی، محمد الله جلالزی، مسکا سانگزی او زهیله زرمتی. کلمو سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4411، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او یونیورسټی ټاون پېښور 1.4.
جوڑما چندے تور تمونو کی مشفید داد کمزا لم للاس چھ ظلمونو کی مشفید او وطنو جوڑما چندے تور تمونو مشفید داد کمزا لم للاس چھ ظلمونو کی مشفید
tene kada 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 tene
دنیا ټول رات خاندي مش پچی وو چی هو جاړو دنیا ټول رات خاندي مش پچی وو چی هو جاړو سس پن سر گئے دنیا گئے سیاستوں کے مشکے دی داد تم سا لن لا سا چسلوں کے مشکے دی پوتن مو جوڑ